السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان مراد تاسې ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ګردیز کې د نن ورځې د امنیتي پیښې چې په یو جومات کې د انتحاري حملو له امله لسګونه کسان پکې وشل شول تفصیلات او جزئیات در سره شریکو. دا هم وری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې اوسو لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان کوماندو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې سوي دي، او د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې اوسو لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ده. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 13 تنه وژل شوي دي.
کله چې 2 تنه انتحاریان د مسجد ننوزي، اول په لمونځ کوونکو باندې ډزې کوي، کله چې مرمۍ خلاصېږي دغې نه وروسته دواړه ځان ته چاودنه ورکوي. له بده مرغه په نتیجه کې 13 تنه، هغه کوم لومړني معلومات چې ابتدایي معلومات چې زموږ دي، 13 تنه زموږ قدرمن هیوادوال او د لمونځ کوونکي عام خلک پکې شهیدانېږي او د شپېتو په شاوخوا کې هم ټپیان دي.
شغل رحیمی وای د یو شمیر ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دی او په خبره یې شایي دغه ارقام بدل سي. بل خو د پکتیا سیمه ایز چارواکي د ټپیانو شمیر شاوخوا 80 تنه یادوي. دغه برید نن تر غرمې وروسته داس محل د خواجه حسن په نوم یو جماعت کې سوي چې خلک د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره راټول سوي ول. چارواکي وایي 2 تنه برید کوونکي په چادرو کې ورغلي وو. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې داعش وسلوالو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیست. د افغان کوماندو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې سوي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کوماندو سرتیرو تیره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات وکړل. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو د زندان کې ساتل کېدل خوشې سوي دي. یو د زندان ساتونکي وژل شوی او اووه تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د دفاع وزارت لخوا په دې خبر پاڼه کې له دې زندانونو څخه د خوشې سوي کسانو د هویت پاړه څنګه دی ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي د ایران څخه د زعفرانو قاچاقي او غیر قاچاقي وارداتو د هرات ولایت پر زعفرانو منفي اغېز کړی دی. دغه وزارت چارواکي وایي له ایران څخه په پراخه کچه زعفران هرات ته راوړل کیږي او د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د ایران زعفران د ځینو ټولنو او افرادو لخوا د قانوني او غیر قانوني لارو څخه راتېرېږي چې په افغانستان کې د زعفرانو د بیې د راټیټېدو سبب شوی دی. پاکستانی پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 ښوونځي سوځول شوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګټ بالتستان په سیمه کې شوي دي. په دې بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه د دغو ښوونځیو د رخصتۍ وخت و. تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه ده اخیستی. تر دې وړاندې ورته پېښې د وسلوالو یاغیانو لخوا کېدې. تر اورلګېدنې وروسته د سیمې اوسېدونکو اعتراضونه وکړل او د دې پېښې د عاملینو د نیولو او د ښوونځیو د خوندیتوب غوښتنه یې وکړه. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د خبرو وروسته هغه کړې چې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د امنیتي غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشوغلو دغه خبرې رغون کې بللې دي.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede
Dewey Zawayla isimli de rğun ki xabari we albatta tamannalaru chi tulistun ze mushkilat pay walidan hal se khumush da stun za da hawari la para pa nur padawun ki par nijde hamkari xabaru aw gard kar muwafaqa
ve diyalog içinde ve birlikte çalışma konusunda mutabık.
دغه څرګندونې وروسته لاغه سوي چې واشنگټن د چهارشنبه پر ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دوو وزیرانو وروسته له هغه بندیزونه ولا ولګول چې انقره د نظر بند امریکایي پادری له خوشی کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې زندانی سو، له تیرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې چې په ترکیه کې یې 2 کال وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنتوړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقرراتو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو نن په سنگاپور کې د آسیا امنیتي غونډې د مخ خبریالانو ته وویل د پیونګیانګ د اټومي وسلې د لمنتوړلو هدف ته د رسیدو لپاره لا هم یو واټن په منځ کې شته. د پومپیو د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې سپینې ماڼۍ تیره ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون څخه یو نوی لیک ترلاسه کړی او سمدستي یې د دې لیک ځواب ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د شمالي کوریا له مشر څخه د لیک لپاره مننه وکړه او لیکلی و چې زه پته مې چې ژر ستا سره ووینم. سپینې ماڼۍ د دې لیک او هم د ولسمشر ټرمپ د ځواب په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر ووریدل. د پکتیا په مرکز گردیز کې ځانوژن کو چاودنو چې په جمعات کې شوی دی لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتولو کمیسون غواړي چې تر سبا پورې دی ورته د ولسی جرګې د نوماندانو وروسته لست وسپاري.
تاسو په نشي دغه لازمي کول چې تاسو خبرې کوو دغه لیست د موږ ته نږدې راغلي نو موږ یې لمن دي دا چې هر څو نزد کېدای شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهاجرۍ مطابق د افغانستان عام خلکو ته اعلان.
د ننګرهار ولایت روسيونه امنیو مدني فعالان او د دې ولایت اوسیدونکو او د ولس استاذي سخت اندېښمن کړي دي.
دا د موټر بم انتقال اول خار سره چې د انتحاري راتلل خار ته وختونو سره راتلل د خاصو افرادو خار ته دا معنی دا ده چې دوی بېرته شبکې لري.
د کابل امنیت قومندان وایي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې پرون د دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. د نورو راپورونو سربیره د ترکیه او امریکا ترمنس د یو شمیر مسالو په اړه د لانجو ریپورت هم په همدې خبري مجله کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په یو جمعات کې ځانوژونکو بریدونو لسګونه کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. همدا شیبه په سیمه کې زموږ همکار اصیل زازی د تلیفون په لیکه له گردیز را سره دی. زازی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کدا وای چې د تلفاتو شمېر اوس څومره دی؟ د کورنیو چارو وزارت یو ول ارقام خي او د پکتیا چارواکي بل ډول
مننه امر صاحب هم دا سوشي وړاندې ما د پکتیا ول د امنیت مندانی د وایم سره سردارولي تبسم سره خبري وکړلې او د کورنۍ چارو وزارت او د دوی له خبرې کړي ارقام او سره شریک کړل. د دوی هغه روسي ارقام چې ما ته راکړل 25 تنه وجل شي کی او د 30 تنه زیات تپیان شي او دوی دا خبره هم سره وکړه چې ممکن په وجل شو د وجل شو کشمیره کې اضافه لري چې د کچري یو شمېر ترڅنګ وضعیت غدې دا وخیم دی. نو د دوی هغه روسي ارقام د ماده پرم دغه
زازه صاحب په تیر خبرونه کې هم پښتنو شولال ته منیتي مقامات سوي چې کڅه هم د جمعات لپاره ولسی خلکو امنیت لول نیول لیکن په څه ډول د وزن وجن کې د مانځ په وخت کې داخل شول او آیا چې تر اوسه مسولیت د دې بریټ اخسته؟
د بریټ د مسولیت تر اوسه پورې کمیټه په غاړه نه دی اخیسته. او هغه د امنیتي ځواکونو د ورکړ شو معلوماتو لمخینه په خاص توګه د امنیت قمندان د ورکړ شو معلوماتو لمخینه چې د وځوست څنګه بریډګر د خدینه کالای نه په استفادې سره جماعت ورغلی دي او په اوله کې د ولسی خلکو لپاره چې کوم دوت اناساتین کې تاکل شي د جماعت د امنیت په خاطر باندې هغه په دغه وجل شي بیا نن ورکړي دی او هغه اندغه حمله تر سره شوی ده او نور د څه خاص معلومات د کنده لاسته نه راغلي دي رسنۍ ته چې سیمه دا اوس هم د هغه سیمه ایز خلکو لخوا نه قرنټین ده. حتی امنیتي کسان هم چې ورځي یو ته هم د دې اجازه نه ورکړي چې هغه سیمه ته ورشي.
ډیره زیاته مننه دوستانو په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زازه او چې د ګردیز په یو جمعات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال د ځان وژونکو بریدونو د تلفاتو د غډو او د غراس چې دا بریدونه په څه ډول شوي در سره ورستي معلومات شریکول. د پکتیا د امنی قومندانې ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه په دې پیښو کې یا په دې دوو ځان وژونکو بریدونو کې 25 کسان وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. بلور ته بیا د کورنیو چارو وزارت د مړو شمېر له دیرشو زیات ښیي. په عین حال کې بیا د ګردیز مقامات وایي چې کیدای شي د مړو په شمېر کې اضافه والی یا زیاتوالی راشي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه وروستي او دقیق معلومات مه هېروئ.
څوک وو؟
شنبه په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو .com.
سو زمون غغله ازادي راديو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروسته لست تر سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و نن جمعه د اسد د میاشتې په 12 نیټه باید د ولسی جرګې د کاندیدانو وروسته لست اعلان شوی وای. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړني لست په سپارلو کې ځنډ کړی دی. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لارزونې وروسته د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې دوی ته ولېږي.
دغه لیست موږ ته یو یازور مخکې راستولی وی هغه خپل ارزیابي او د هغه بررسي چې د اعتراضات او د شکایاتو په مورد کې د کاندیدانو په نوم لیست کې کړی وه. تاسوونه چې دغه لازی کړ چې موږ تاسې خبرې کوو دغه لیستونه موږ ته نه دي راغلي. نو موږ هیله مندي دا ده چې هر څو نظر کېدی شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهالویش مطابق دغه لیستونه
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د سیړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید سرطان په 8 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای. خو دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړنی لیست له څو ورځو وروسته دغه کمیسون ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټ سټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی په تدریجي ډول باندې دا غلط اعلان کړ. کله چې دوی په تاخير سره لست اعلان کړ هماغه و چې د اعتراضاتو د شکایتو د موندنې مرحله هم لزان سره مخامخ شولې او اوس شکایتو کمیسون چې د سیړنو او د اعتراضونو د شکایتونو د سګل لپاره مامور دي او هم نه ځوانیدل چې د ټاکنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي ځکه چې لږ دي کنه وخت راغی.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو مهالویش خپل ستونزې لري چې په وینا د انتخاباتو په قانون کې د بدلون نه باید ل انتخاباتو مخکې راغلی وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو پر اتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونی رامسته شي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون نه غوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروسته لست ورته تر سبا پورې وسپاري تر څو د نوماندانو نومونه اعلان شي. بل ورته د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نومونه له لست څخه لری کړی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار ولایت کې ورستیو نه امنیو مدني فعالان د دې ولایت اوسیدونکي او د خلکو استازي سخت اندېښمن کړي دي. په دې ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم فعالیت کوي. افغان حکومت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو د تازه دمه ځواکونو د پولیسو د یوې ځانګړې قطعې د ګمارلو خبر ورکړی. صالح محمد صالح د ننګرهار د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله زمري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د وروستیو نا امنیو اصلی علت څه ده؟
یو دلیل دا دی چې د ضعف د مدیریت په ننګرهار یا او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دوی مقدمه کې زمونږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصه سنایسي د خپل غلامانو ته پلانو وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زمونږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زمونږ قواوې په دې توانېدلې دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي. د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم په ولسوالۍ کې د اسکی مینې په ولسوالۍ کې همداشان د کوټ په ولسوالۍ کې.
بلې زمري صاحب تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د ترورستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه له منځه وړل سوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو کړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ورکړې کې څه ده؟
خلاص به شخصا د ننګرهار په توګه او زمونږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت ما ولسمشر زمونږ په تکرات باندې د یو مثبت تغییر وختونه کړو. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په حق باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي او د افغانستان د لوړ پولو سیاسي نه چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه د وطن په درد دردمند خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل نن لري اوس هغه څه خلک به ننګرهار د پاره استولای وي. بل تر څنګ په خار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په خار کې فعال نه وي نو تاسو په دې په جریان کې تاسو په دې ټول د یو یو نیم نشته دي. څومره پیښې شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مسؤلیت باندې کړه برید وشو، دښمنانو د راکټ انداز ورته ویل، یار پی جی نه استفاده یې کولو. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، د په ښاري مدیریت باندې د معارف حمله یې وکړو. آخر ځل د پاره دا شو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې بریدو کړو. دلته ګوره دا د موټر بم انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واسکتونو سره راتلل د اشخاصو افرادو ښار ته. دا معنی داره چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې.
بل ازمرای صاحب، تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، کچیر تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه امنیتي ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي، دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي، دوی د هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لازم راځي چې دوی د شبکې دلته فعالې نه وي په ښار او د ښار په نواحیو کې؟ نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک بیا امنیت ملي استخبارات او زمونږ کشور ګانونه پیدا کړي. د ښار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی. موږ خپل اردو هم ستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دی د حل لاره نه دی. اردو په دې توانېږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي، د وطن دپاره امنیت تامین کړي، مګر دی هم چې په ښار کې د تروریستي شبکو دال ختم نشي. د دې هغه ګروپونه چې د جلالآباد د ښار په نام نه کوله کې فعالیت کوي له منځه لاړ نشي، امنیت دیم د ګواښونو سره به مخامخ.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت دا ده چې په ښار کې نه امنیت ده او دښمن خپل ټول فوکس په ښار باندې کړی دی. د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره. خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زمونږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کولو لپاره دوی به لاس په کار شي. دوی به دښمن دې تبدیلوي چې ښارونو ته ورسیږي، موټر بم دلته راوړي. یو نهایت چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کې، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چې هلته اشتاد وګورو، اشتاد هم بیا سوځولې. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کېږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه او پاملرنه غواړو. موږ چې وایو تغیرات راغله، تغیرات د بد نه بهتر کېږي. موږ وایو اصلاحات
د امنیت د تامین لپاره دوی څه برنامه لري کني لري برنامه به پیدا کړي برنامه لري به تطبیق کړي د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمينه مساعد شي کله نا کله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي د دې په خلکو د بدمعاشیانې مروانی دي ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې ته دکاندار یې ته ډاکټر یې تو عواید درې موږ ته پیسې ولېږه دولت څو څه په دین دې توانېدلې چې دا شبکې لمنځوي
په ننګرهار په خاص ډول په جلال آباد ښار کې د امنیت د خرابوالي د خلکو د غوښتنو او د دولت د تدابیرو په اړه مو د ننګرهار دولتي شورا د پخواني منشي ذبیح الله زمری څرګندونه واورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل امنیت قومندان وای د دوی د څړونو پر اساس په کابل کې د دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. داود امین د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت ولري. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ د هغو دریو بهرنیانو مړی وموندل شول چې د کابل ښار له ډسپچری سیمې تختول شوی وو. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي دي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د کابل امنیتی چارواکي وایي یاد درې بهرنیان د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي وو چې تېره ورځ جسدونه وموندل شول. د کابل امنیه قومندان داود امین وایي د دوی د سیړنو په اساس په کابل کې د دغو دریو بهرنیانو وشل کېدل سیاسي اړخ لري. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. ښاغلی امین وایي دوی له یادې کمپنۍ څخه غوښتي وو چې له امنیتي ادارو سره ځان رجستر کړي خو هغوی پولیسو ته اجازه نه و ورکړي.
اور کړي په دې ارتباط کوم کار چې شوی دی د دښمنانو طرفه شوی دی هغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته دغه سیاسي اړخ لري دا ارتباط لري په هغه د هند حکومت هغه دښمن چې دلته فعالیت کوي نه غواړي چې هندیان دلته کار وکړي پروژې وکړي اساس شته دي په دې ارتباط دا دوه نشم چې دوه دغه دوه کسان د هندیانو پرو مجلې دي یعنی د ملیجا او د مختونی په نوم ده او تحقیقات په دې مورد دوام لري هغه کوم ډیروار چې موږ سره دی هغه د تبلیغ سره دی اوس ما خبرې وکړې سره یو سره نه خلاص راځي.
یاد وشل شوی بهرنیان د هند ملیزیا او مختونی هیوادونو اتباع دي چې د سوریکسو په نوم د خوړو له یوې نړیوالې کمپنۍ سره کار کوي. یا د کمپنۍ د نړۍ په کچه د خوړو چمتو کولو نامتو کمپنۍ ده چې د رستورانتونو چارې مدیریت کوي او دفترونو پاوز خوانځیو روغتونونو او زندانونو ته خواړه برابروي. تر دې وړاندې هم د جودت دسوزا په نوم یوه هندۍ مېرمن چې له آغا خان بنسټ سره یې کار کوي له کابل څخه تښتول شوې وه چې بیرته بیا خوشی شوه. له هغې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرمکما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تختول شوی وو او وروسته بیا ټول د تختونکو له منګولو خلاص شول. له دې ټولو سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن وایي په اغلب ګمان د دغو کسانو په وژل کېدو کې به هم پاکستان لاس لري. دوی وایي پاکستان تل د هند او کابل په اړیکو انتقادونه کړي او دغلته د هندیت به موجودیت نه غواړي. کومې مرستې چې هند له افغانستان سره کوي پاکستان ترې ویره لري. نوموړي ویل امنیتي چارواکي په دې اړه ترلاسه کړي اسناد باید د ډیپلوماتیکو سرچینو او ملګرو ملتونو سازمان له لارې تعقیب کړي. د دوی په وینا د بهرنیو وګړو د اتباعو او ترور د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو منظم میکانیزم جوړ او اړوندو سفارتونو او شرکتونو سره شریک شي تر څو له دا ډول پیښو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشهور قومندان نیول شوی دی. د کندوز د امنیه قومندان نن ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو قومندان د ولسمشر د فرمان یا حکم پر اساس نیول شوی دی چې په وژنو غلاو او اختطافونو کې لاس درلود. نور حل اجمل آریان اورو.
د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی رسنوی ته وویل چې پرون ماخام نوښت د خانبات ولسوالۍ ملي پولیسو د یو لړ تحرکاتو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې مشهور غیر مسؤول قومندان عبدالمتین چې په متینک شهرت لري د یوې لنډې نښتې وروسته د یو ساتونکي سره یو ځای ونیو.
تبته هدایت جلالتما رئیس جمهور و سر قومندان اعلی کوی مسله دولت جمهوری اسلامي
د جلالتما رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مسله ځواکونو سره لا قومندان په هدایت سره سم زموږ د کندوز پولیس او په ځانګړې توګه د خانبات ولسوالی پولیس وتوانیدل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن مشهور قومندان چې د سړي تختونې وسلوالو غلاو ترور وژنو او په نامونو کې لوی لاس درلود ونیو او اوس مهال د پولیسو په بنخونه کې دی او وروسته له لومړنیو پلټنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندز امنی قومندان ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سرو یو بې ځایه فعالیتونو څخه لاس واخلي او خپلې وسلې د امنیتي ارګانونو ته وسپاري او پرته له هغه د افغان امنیتي ځواکونو له شدید او تند غبرګونو سره به مخ شي. له دې سره سم کندزیان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی او ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې باید په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان او سیمه ییز زورواکي خلیصله او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ولایت د خانواد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هر یو جمعالدین خاکسار او محمد طاهر عیني په دې اړه وایي.
څرنګه چې په دې وروستیو کې مونږ خبر شولو افغانستان دولت د یو شمیر ناقانونو وسلوالو چې په ټولنه کې دوی ظلم او زیاتۍ کوي په خلکو باندې خلکو نه باج اخیستل او خلک د دوی له لاسه ډیر پتنګو دولت دوی نیولې دي او قانون منګولو ته سپارلې دي چې دا یو نیک اقدام ده او ښه کار ده که دوی ونیول شي د خلکو اعتماد په دولت زیاتېږي.
غیر مسؤول وسلوال کسان نیول چې فعلا د خانبات په ولسوالۍ کې د بعضې قومندانان نیول دا ډېر مثبت اثرات البته لري چې له دې اقدام نه دولت خلک ډېر رضایت لري،
خو خلک اندېښمن دي چې بیا ځلې دغه نیول شوی قومندان خوشي نه شي. د دوی په وینا چې څو کاله وړاندې هم دغه قومندان د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو او د یو شمېر سیاسي څیرو په واسطو سره بیرته له بند څخه آزاد شو. دغه خپل سری وسلوال قومندان په داسې حال کې په خانبات ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې ازادۍ راډیو په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو د بې ځایه زورونو او خپل سروی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي وو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل کېږي چې ترکیې او متحده ایالاتو د یو شمېر لانجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړې دي. د واشنګټن او انقرې اړیکې وروسته له هغې ترینګل شول چې متحده ایالاتو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پادري یا پوسټر له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه اعلان کړل. تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیال مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي. د واشنگټن او انقرې اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیې وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویې ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاو شغلو وویل د ل پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپل هیوادو ته لستنېدو سره سم ځینې نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیه ته خبرداری ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیې پر دوو وزیرانو د همدې قضیې په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د عدلیې پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکیې لیرې ارزښت په بیساری ډول راولوید. انقره په څو ساعتونو کې د سمدستی ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه، خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زمون غږ ازادي راډیو اوري. د دوهمه مازیګرنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سید سمیع عباس له تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد، خسته